ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخینې و بجا شوه د وی نه تر دوه بجو دی غړی کې از منور شاستاسو قربایم نیک پیرزونه او سلامونه می قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایز او د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا ریپورتونه اوري د نړیوالو او کورنی مطبوعات مهم ته کې هم درته وړاندې کوو د دې غړی په اخیری برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه ته اندې هلی واوري ورځي چې په سر کې د مجید بابر نه د سات تازه خبرونه واغو
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی امریکا دوه پاکستانی وسلواله ډلې طارق ګیدړ او جماعت داوال قران د ترهګرو ډلو په نړیوال فیرست کې شاملې کړي افغانستان د طالبانو د نوي مشر هیبت الله نه د سولې په پروسه کې د شاملې دوه غوښتنه کړې ده د بلجیم چارواکو د ترهګرۍ په تور سلور کسان نیولې دي او ست مشال د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق ګیدړ ډله او جماعت داوال قران د ترهګرو په نړیوال فیرست کې چولې دي چې لمخې د یاد ډلې ټوله اساسي کنګل شوی او هیڅ یو امریکایي ادارا یا کوم تنور سره لیندین نشي کولای د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د درادم خلو طارق ګیدړ ډله په پیښور کې پارمی پبلک سکول د هغه بریټ چې پکې یو سل او دوه دیرش کسان وجلې شوی او ترڅنګ په یو شمیر نورو ترهګري دو کارویانو کې هم ککړه ده او د یاد ډلې مشر عمر منصور په باچا خان په هنتون د شوی بریټ جوړون کې وو د خبر پاڼې لمخه یاد ډلې په 2008 کال کې د یو برتانوي خبريال په تختونه او په 2008 کال کې د یو پولندي خبريال په وجنه کې هم لاس درلودو خبر پاڼه د جماعت داوال قران ډلې په اړه دیاتوي چې په پیښور کې میشته د غړله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو او لشکري طيبه ډلو سره یو کلکی اړیکې دي د یاد ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2008 کال کې د کونړ ولایت نه یو برتانوي امدادي کارکونکو لندا نورګرو تختولی او وجلی و د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وای چې د جهار چمبه پښپړه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکو داوود احمد میتن وجلې شوې ده د دوی په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی د شغړې وجل شوې دي خو یو وجون کې ته هم سزا نه ده ورکړل شوې د دې پیښې په اړه د ګلشن اقبال تانی د پولیسو او چارواکي یوسف رضا وای چې ریپورت یې د سلورو نامعلوم ملزمانو پر ضد درج کړي خو لا کوم کسي نه دی نیولې د پاکستانی طالبانو حکیم الله محسود دلې د دې وجنې ځمواري اغېستې د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د پنځم بي دورې په خبره شو خبر پانه کې ویل شوی چې د چین ولسوالۍ په سروبي سیمه کې د بي پيلټ الوتکې د بریډ لامل شپکتنه دایښ وسلوال وجل شوې دي خبر پانه کې راغلي چې یاد بریډ د چهارشنبه په ورځ لګرمي ورسره ماسپخین درېنی مې بجې تر سره شوې چې پکې وجل شوې کسان ټول د ورغزو قبایلی سیمه سره تعلق لري خبر پانه دی ته ویږي په یاد بریډ کې د دایښ وسلوالو سره چا موټر چله باروت ډکو هم لمهند تللې ده دایښ وسلوالو په دې اړه تر دې د مارسنوتا سن دي ویلي افغان حکومت د طالبانو په نوې مشر هیبت الله غک کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي تیر ورځ د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال د مشال لیډو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې وجلې شوی مشر مولا منصور د سولې پر ځای جنگ خوښولو نو نوې مشر لپاره کار دی چې زړه تګلاره پر مخ یو نسی مینپال بیا تکړه
د افغانستان حکومت د یو ډېر څه فرصت د دوی لپاره غني او لدی فرصت څخه باید ګټه پورته کړي د سولې لپاره دا یو څه چانس دی چې کله دوی مخکنی مشر چې و هغه د سولې مخالف وو سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شو
مولا اختر محمد منصور د تیر خالی پورر د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي بریټ کې وو وجلې شو افغان طالبانو اوس خپل نوی مشر هیبت الله اخونزاده ټاکلې ده په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمن د وړلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي حمد الله محب د مشال ریډیو افغان څنګه تا وویل
سولې او امنیت تر ټاګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګری د کاریدنې مخنیوي وشي
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې د خبره کوي چې د تیر خالی پورز د امریکا به پیلټ الوتکو د پاکستان د خبرې دننه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ووجه او د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي و دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسان یې د نوو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې د کسانو د اسلامي دولت دلې لپاره خلک برتي کول. د بلجیم د سارنوالۍ یو ویاند اریک فون درست وویل چې دا سلور تنه په دې هم تورن شوې دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې پولیسو په بلجیم کې د یو بل برید نخې هم موندلې دي. دا کسان دوه میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځان وژونکو په بلجیم کې 22 کسان ووژل. د مارچ 22 نیټې د بریدونو په تړاو هم دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سینټ د ځینو غړو لخوا د هغو پښتنو څېړنې کوي چې له مخې یې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې. د تېرې نهې په ورځ د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د بهرنیو چارو مرستیالې سکترې نیشا دیسای بیسوال وویل چې په ایران د روانو بندیزونو د موضوع په حواله هند ته د امریکا دریز روښانه دی. د تېر ګل په ورځ هند، افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د تجارت په غرض د چابهار بندر د پرمختګ په اړه ایران سره د 500 ملیون ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. د 13 جنوري په میاشت کې امریکا او یورپي هیوادونو د ایران د اټومي فعالیتونو راکمولو په مخه د ایران نه بندیزونه لري کړې دي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به زمونږ همکار تاسو ته اوري. خو د یو تکنیکی ستونزې له امله مونږ اوس د دې خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو د مجید بابر نه واوریدل. د تکنیکی ستونزې له وجې مو د کنسوبای او موسم حال په دې غړي کې وانه ورېده. خو په راتلونکو غړو کې تاسو ته وړاندې کوو. په روانه غړي کې مو دغه ریپورتونه شامل کړي دي. امریکا دوا پاکستانی وسلواله ډلې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي. د دې با په پاکستان څه اثرات وی د دفاعي چارو سیلونکو وای
دوری خو افغانستان کې دي نو پاکستان پر کو دې فشار نشي بل پاکستان خوشاله چې دا کډاف ستاره وي.
افغان حکومت د طالبانو نوې مشرتابه ته ویلي د سولې خبرو ته د کېنی غنی و بزپل شي. په پیښور کې یو وار بیا هدفي وجنې سیوا شوی. خبريال شمیم شاهد وایي د صوبایي حکومت او پولیس ترمنځ اختلافات د دې لامل دي.
د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملان چې کوم ځای نه غفل وظیفه نه تر سره کوي ځکه ادم د کې تر هغه پیښې زیات شي دي.
او د زنه نور رپورټونو تر څنګه بعد د غړې په اخري برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې واوري چې په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلی خزینه غړې ستر جهات لري.
بلوچستان کې ډېر زیات کولای شي هغه خپل ودانې نه لري او ځدان په مې ده. ان شاء الله تر هغه راتلونکي سکول د یو څه کاري کوم به ودانې نشي پاتې.
د هر څاورې دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی شي. تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوا پاکستانی وسلواله ډلې د ترهګرې په نړیوال لیست کې شامل کړي او بندیز یې په اعلان کړی دی. په دوی کې وډله د ټی چی جی یا طارق ګیدړ ګروپ دا او بلا جماعت داوا القرآن ډله ده. دواړه ډلې په خور او خوښه سیمو کې فعال دي. امریکا د وړاندې هم یو شمیر پاکستانی ډلې په دغه لیست کې شامل کړي دي. د غلام غوث ریپورت کې تفصیل اورو.
د امریکایي سټیټ ډپارټمنټ نه د خبر شوی بیان تر مخه د طارق ګیدړ ګروپ یا ټی جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي شوی ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادمخیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پیښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پونتون 400 باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې د یو بریتانوی خبریال تختولی وو او په 2008 کې د ډلی د پولند یو جیالوجیست وجلی وو. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نه د خبر شوی بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پیښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده او لشکری طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړی د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وجلې وو. د یادونې وړ ده چې د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا چې کومه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شي نو په دغه ډلو باندې د امریکې د قانون لاندې اقتصادي بندیزونه لګولی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوالې ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان سره زمونږ همکار مجید بابر ته نجیب عامر خبرې کړې دي او پوښتلې دي ته چې دغه دواړو ډلو باندې بندیز او یا په ترهګرو ډلو کې د شاملولو به په پاکستان څه اثرات وي. نوموړي وویل
بالکل دا پاکستان باندې خو فشار نه راځي، دا خو پاکستان کې شتم ده، دا پاکستان نه وتی دي. دا طارق ګیدړ ګروپ او دا چې کوم دی دي، خاص کر طارق ګیدړ ګروپ دا پولند هغه چې کوم انجینیر و هغه دی واکړی او به وجلې او اوس خو دی افغانستان کې ناس نو چې دا داسې دي تا دهشتګردي او دغه دی نو هغه په کار کې پنه کې اوس چې کوم دی هغه دا ٹی ٹی پی چې کوم دغه دی دا خراسان وره چې کوم دی ګروپ دی نو دا خراسان چې عمر نری اوس دغه سربراه دی نو دغه په خوانه تاریخ دغه ګروپ ته دا په درکه او دغه فوج شای لا خو متنو کې د دې بکاروای نه کولی او دلته په پنجاب راخته به هم ستر دغه چې ور دي چې کوم ټول لنډوې دغه واغه پولند دغه انجینیر چې کوم په دغه کې د غازی بروټا پاور پروجیکټ کې هغه واکړو به وځلی دی خو افغانستان کې دی نو پاکستان باندې خو دې فشار نشته بل پاکستان خو خوشاله چې دا د خلاف څه کاروي.
صحیح صاحب محمد خان صاحب، په داسې ډلو باندې چې کله بندیز اعلان شي د امریکا د حکومت لخوا نه، آیا د دوی کوم هغه ترهګریز فعالیتونه چې وي په هغې کې کموالی راځي؟ دوی باندې پابندۍ چې وي د هغې نه پس دغه فعالیتونه د دوی کمیږي؟
دې څه فرق هغې ته نه پروزي، ځکه چې هغې نه بینکونو کې څه اکاؤنټس کروکړي دي، نه هغې په دوی خارونو کې چرته اوسي، نه هغې چې د پولیس سره مطلوب دي، نه څه بل څه دي. نو په غرونو کې ناستې دي، د هغې فنډنګ چې کوم دی په کیش باندې کیږي، هغې باندې په دې باندې فرق کړو پروزي نه هغې ته. یو نفسیاتي طور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی، هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي هغې باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور د هغې چې کوم کاروایان دي هغې باندې سفر.
ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد د دفاعي چارو څېړونکی دی چې په دوه پاکستانی ډلو د امریکا لخوا د بندیز او په ترهګرو ډلو لیست کې د شاملېدو په اړه یې زمونږ د همکار نجیب عامر سره خبرې کولې.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د مولا اختر محمد منصور د مړینې وروسته اوس د سولې لپاره حالات برابر شوي دي. د افغانستان د ولسمشریزه مانی ارګنا په طالبانو غک شوې ده چې د دې نه د ګټه واخلي غنی و بزپل شي. بل لورته د اسخکاری چې طالبانو د نوی مشر له ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو وویشل شي. احمد شهباری پاړه دا ریپورت لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست د طالبانو پر نوې مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخن مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په خونی مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو لنوی و داسې انتظار کیږي چې د سولې لار به خوښه کړي.
د افغانستان حکومت د یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره غني، یو لږ فرصت څخه باید ګټه پورته کړي د سولې لپاره. دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنی مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی، نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یوځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه پلار روان شي که به سوله وکړي. دا خونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قومندانانو خبريالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشي ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هبت الله د منلو نه دی.
هبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبان کې نه درلود، نه لري، نه د جنګ سره دی، نه په افغانان کې ډېر شناخت او موجودیت لري، نو په هیڅ صورت باندې دا افغانان د پاره د منلو وړ نه دی.
شاید د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخن مینپال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. پرون په پیښور کې د علي شاه په نوم وجل شوې نرخزه یا اجلا مرشو نوموړی د تیر اتوار په ورځ وسلوالو په ډزو او جوبل کړی وو. عموما د نرخزیانو جنازې په ښکاره څوک نه کوي، خو د علي شاه جنازه په ښکاره وشوه او سلګونو کسانو پکې ګډون کړی وو. د مدني ټولنې فعالین وای اوس وخت راغلی چې په کار ده د خلکو په سوچ کې هم بدلون راشي. زلاند یوسف زیپی دا ریپورت لري.
الله اکبر.
علی شاه د خیبر پختونخوا هغه لومړی خواجه سرا دی چې جنازه یې په ښکاره وشو او جنازه کې خواجه سرا او سیاسي نمائندگانو د مدني ټولنو غړو او عام اولس په غنښمیر کې ګډون وکړو. د علی شاه سرپرست او د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او د تنظیم مشره فرزانه وای چې په جنازه کې د اولس په ګډون او مرسته دوی ډیر خوشاله دي.
زمونږ لکه سوچ دا چې مونږ بهر څخه خو چې مونږ خبرې دونه ارس کمر سه په بلبل سچو د الله تعالی طرف ټول تیارو، نه د کفن نه د قبر نه د سنه مونږ خبر شوی نه، او هغه چې زمونږ هغه نو مونږ په خپل لکه مخکنی ته وایو چې یار لاړ شي قبر هغه کې کفن روړې وغه نو هغه مونږ خپل هغه باندې کو او د دې نه بالکل مونږ نه خبر شوی دا تیار چا کو دا وکچا. نو ماته لکه خمو لگے دو زما ظلم ډیر خوشاله شو او چې کم د واغان زما د زلن وته نو غلطه په طرف مخامخ په چاته سم چې تا ته مې کو تا ته مې کو د ته مې دا وکړه.
د جنازې انتظام یو مدني فعال قمر نسیم کړی و. د علی شاه مړي ته یې په خپل کور کې ځای او غسل هم ورکړو. نوموړی وایي چې چم گاون ورسره د جنازې او د قبر په انتظام کې ډیره مرسته کړې ده.
په دې نن جنازه کې زمونږ د کالونې د انتظامی د جوخت کورونو او د کلی کم خلکو د دې ټولو خلکو په دې کې ګډون وکړو. د دې خبرې ستاینه وکړو او د دې تعریف یې وکړو چې مونږ دا کار وکړلو او دا جنازه مونږ خپل کور ته راوړله. او خواجه سرا هم په دې باندې ډېر خوشحاله ځکه وویلې چې د دې خپل کورونو کې د دې جنازې نه کیږي. نو دا د دې صرف ابتدا ده او انشاءالله مونږ یقین لرو او دې سره سره دا یو بله طریقې سره دا منفرده ځکه وه چې دا د خیبر پختونخوا په تاریخ کې دا پیله یو پبلک فیونرل د خواجه سراو چې دی کې زنانه موسیبل سوسایټی مو میډیا مو نور هر قسم خلک په دې جنازه کې چکم دي نو شمولیت او ګډون کو.
د او پی ایف کالونی د جمعات امام مولوی شیرخان د علی شاه د جنازې امامت وکړو او وایي چې دا لومړی ځل وو چې د یو خواجه سرا د جنازې امامت یې کوو.
دا یو حق د مسلمانې دی بل د انسانیت ته کنه. خو لیکن اوس دا کار شوی دی چې چام کړي نو ظلم یې کړی دی. ظلم ته به ظلم ویلی شي. دا غیر انساني سلوک نه دی په کار ورسره. کم از کم انسانیت خوشته کنه. شرکت خو په کار دی عام مسلمان لکنه. ځکه چې به حیثیت د مسلمان مونږ عام تور باندې خلکو جنازو کې شرکت کوو نو دیم په حیثیت د مسلمان سره مونږ د جنازه کې شرکت په کار دی.
د شورو پروس په هسپتال کې د ساور کول وروسته د خواجه سراو د صوبایي تنظیم غړو د علي شاه مړي د فقیر آباد تڼې مخې ته کې خود او تر دوو غنټو پورې عام سړک بند وساتلو. پولیس چارواکو خواجه سراو له باور ورکړو چې یو هفته کې دننه به د علي شاه د قتل ملزم گرفتار کړي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
په دې ورسته یو اوسو میاشتو کې په پیښور کې د وسلوالو هدفي وجنې زیاتې شوې ده. په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د ختمون او دغه سیمې د وسلوالو نه د پاکولو ادعا کوي. خو د امنیتي چارو پوهان وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوال په مکمله توګه نه دي ختم شوی او د چاودنو په نسبت یې اوس هدفي وجنو ته لاس اچولې ده چې سرګندوي په پوځي عملیاتو کې یوازې د وسلوالو ځینې وسایل ختم شوي دي. په دې حقله تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پیښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار وژل. کارپو خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لوی وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دي. نوماړي سیاتوي سربیاسب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې بعد وسلوالو مرکزونه لمیان ساتللي وي خو وسلوال نه دي ختم شوي.
اوس دا ښکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دې ترمنځ چې کوم راځي دي هغه بحال شوي دي. که تاسو ګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمن د سیخ اختلافات دي. د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپله وظیفه نه ترسره کوي ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې ترمنځ د کوارډینیشن ختم شوی دی. کوارډینیشن کې کمی راغلی ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د سربیا سب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پیښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمې ده.
پیښور کې داسې ځای نه دي چې کومه کې اړین نه د چاودنو چې کوم مواد دي د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوې کندو کوم ته کې چې کوم لاجستیکس وته وي وسایل چې کوم دي هغه لګون ته کې زیات پکار دي. دغه د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې سلور کسان ټارګټ کې لیست چې کوم دي هغه دا کار دی رسانه سره کولی شي هغه باندې شکم نه داسې روچت لیږي. دغه سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چودنو په مواد کې کیږي. هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی
د مې په یوه اجتماع بیا د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دی ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پیښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ٹارگٹ کلن سیکورٹی فورس داغی قتل شروع کرے دے نو دا مشکل صورتحال دے کچے دے سرا چکم پولیس تے یا نور دا سے امنیتی حکومت دی اگی اور مورال باندھے دے دے اثر پروزی تے چری بیو زبل دے کے چچا پورنا دغل ساتھ لی دیا فیملی جو سر دی نو اگی کو تک را تک کی داغی خاص مخصوص وقت دے داغی زم معلوم دے داغی وقت تک را تک معلوم دے داغی گاڑے معلوم دے دا سری دے پلا آسان نہیں دی بغداد شتر دے واقعات
پے خبر کی دے ایف سی زواکونو یو مشر لیاقت علی هم دا منی چې په پیښور کې هدفي وژنې مخپس زیاتی دودی خو نوموړی وایي چې دوی په پیښور کې تر ډیره امنیتي تدابیر نیولې دي
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي دا غي مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي کنن یو سړی الرټ نو دی بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي نو دغه دا د ټارګټ کلینګ په ټول پیښور کې ډیر زیات په عروج باندې
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال په ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسله والو و سوا او شپږ بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وجل شوي وو او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسله والو 109 شاملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وجل شوي وو
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د ایران افغانستان او هند ترمنز چاه بهار بندر ماهده د لسلیکېدو وروسته په داسې حال کې یو شمیر پښتني راپورته کیږي چې بل اړخته د چین او پاکستان ترمنز ل شوې ماهده سره سم په گوادر بندر حالې ځلې روانې دي د چې د چاه بهار بندر د سیمې لپاره څه اهمیت لري آیا د چاه بهار بندر د گوادر اهمیت کموي او کڅنګه په دې باندې د کارپوهانو بیلابیلو نظرونه مخې ته راغلي مليحه امیرزاده یې تفصیل راکوي
روانونه د افغانستان ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شو دا د سخت شو معاهده مقصد د اقتصاد تجارت ترانسپورت د بندرو پرمختګ کلتور ساينس او تعلیم په میدان کې د دریو واړو هوادونو ترمنځ همکاري سیاتول دي په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بهر هند ته د رسایل لپاره د افغانستان یوازینې وسیله و د پروژې لپاره کې دوه سره به هند هم وسې ایشیا او افغانستان ته رسایو لري د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای لدې معاهده سره پسیمه کې د ستراتیژیکی او تجارتی سرګرمیانو لپاره یو نوې لار پیدا شو او کې دي چې د گوادر بندر پر کټو اثر پرې باسي
ایران د زیات تیل زلاتای نور مصنوعات او پیداوار چې هغه کې هند د ټولو نه مخکې دی بیا ور سره بیا چین دی چین سره د هند اړیکې شته کو داغي د مقابله هم ده نو د دې څومره فائدې چې د گوادر نه مخکې کېدی نو هغه مرني شي کېدی ولې چې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران هند او چین دا د دې تجارت اوس چا بهار نه را هم کولا شو د دې اثرات دی هغه په مستقبل کې مخه ترازی اوس نه دا ویل کېدی شي چې د گوادر کې کم یوازې نه فائدې وي هغه اوس پاکستان ته پکو تر اتل لږ امکانات کم چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده دې کې ایران هم شامل دی ترکیه هم شامل دی د دې फायदा راسن هند اوجتول شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چا بهار لارې ته ورسی
اکرام هوتی وای په سیمه ایزو هیوادونو کې هند په مصنوعات جوړولو کې ډیر مخکې دی او سیړنه او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ کې هم په پاکستان برلاسي دی خو بل خو د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره دا سینه ویني چې د دې معاهده سره به د گوادر اهمیت کم شي
اهمیت لار په کار ده چې د علاقې د مستقبل یو غټ قوت دی ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقې ملکونو سره ځان وتړي ځکه چې ډېر یوازې شوی دی افغانستان ته د دې ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه لوام ځان الله وګوري نو په دې لحاظ سره درې وړ ملکونو ته د دې ډېره فائده ده البته د دې د چاینا پاکستان کرام کوریډور باندې اثر هم نشته او د دې سره تړاو هم نشته ځکه نه کیږي چې کوم د چابهار پورت کې یو عام بندرګاه ده د دې په مقابله کې گوادر واحد ډیپ سی پورت ورته وي چې نیخ په نیخ اوبه لاندې ځمکه ته تللي ځمکه نه لاندې سمندر وېخ ته تللي دا د
ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت د پاکستان تهران له گوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوې معاهدې له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره 500 میلیون ډالر ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکو سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریلګاډي پټلۍ جوړول شامل دي. بلخوا افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
د مشال لري خبرونه ته غوږی په روانه غړې کې نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخینې ونیمه بجه شو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډي زورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق ګیدړ ډله او جماعت الدوال قران د تخلګونو په نړیوال فهرست کې چولې دي چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي ادارې یا کوم تنور سره نه دین نشي کولای. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چاشمبي په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داوود احمد بن تنور ګیر شوی. د په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی ډیر شور وجل شوی. د پاکستانی طالبانو حکیم الله مسعود دلی د دې وجنې ذمہواري اخیستي. د ننګرهار ولایت لمطبوعاتي دفتر نه د پنځمبي د ورځې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین د فعالیت په سرو بي سیمه کې د میټل ټالو ته کې د بریډ لامل شپږ تنه دایښ وسلوال وجود شوی. دایښ وسلوالو په دې اړه تر دې دمه راشم تصویر دی ویلي. افغان حکومت د طالبانو په نوې مشر هیبت الله غا کړی چې د افغانانو د وجل لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمن دوړلو په افغانستان کې د امنیت ټینګیدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسانی د نوو بلجیم په توګه نیولې دي. چارواکو وویل چې د کسانو د اسلامي دولت د لپاره خلک پرتي کول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سند د ځینو غړو لخوا د هغو پوښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سنټرالو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو ناسره غاړوله نه ده کړې.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. سپام وکړئ چې د پاکستان رسپانو خپل اداریو کې کوم ټکو ته غتنه کړې کوم موضوعاتو ته غتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله درته د زنو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو له وجې سیمایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثر کېدي شي. رسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوګدي مودې راهسي په سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې متاثر کیږي چې له وجې معیشت ته هم ډیر نقصان رسیدلې ده. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا کوشش شونه ستایل شوی وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی ته دغه خکولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرسته شوی وي. ورسپانه لیکي چې ترهګری پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولۍ اندېښنې لري نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان د اندېښنې لري کړي بلکې امریکا د پاکستان په حق خپل پالیسۍ هم مثبت ساتي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ترهګری پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نکیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي او د لړکی 13 ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخه کړي شو چې پکې د یو افسر په شمول درې اهلکاران وو وجلې شو. د نهه پورس په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړي شوی وو چې پکې دوه اهلکاران مړه او ایولس جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب اعظم اپریشن نه بچ پاتې شوی وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړو نو ضرورت د دې خبرې ده چې په دغه پلان دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړي شي چې دغه عملیات نور هم موثره جوړ کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په ارزي توګه به کور شوی قبایلي خلکو په واپسۍ او دوی ته سہولیات ورکولو ډیر پیسې خرج کړي کیږي نو بل خو د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکو د خپل اورانشو کورونو او بازارونو بیا د جوړیدو غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي چې یو خوا د قبایلي اولس د امن لپاره ورکړی شوي قربانیانو اعتراف کیږي، نو بل خوا د بحالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظر وستې کیږي، نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر او نورو متعلقه ادارو له پکار دي چې د قبایلي اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکیج ورکړی کیږي، نو کېدی شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي، نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دې ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر ټاکیدل په دې هم زر اعلان کړل چې د سره د سخی سم اختلافاتو مخاوني ول شي. بلخو وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان په خاورا د طالبانو د مشر وجل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که ضرورت پیښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کولای شي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه د فرخندا صدناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم نه وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان ک چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلام ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وخوډله او داسې معلومېدل چې طالبان په سوډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وک. ورسپانه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو په خوانی چیف جسټس هم پات شوه دی. د مذهبي علومو جورا پوها لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړی ده. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې سرنګا د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه په یو ډرون برید کې واجه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپل کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په سپین کارولا موټر کې پاکستان ته داخل شو، نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون برید په نخه کړ. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخه شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر مخ لاړ شي. ورسپانه دا هم لیکي د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروری وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولی شي. د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ګارډین ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د ایران د انساني حقوقو یوې مبارزې نرګس محمدی ته د ایرانی عدالت لخوا د قید د سزا 14 کالو ته د غزولو غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي نرګس محمدی د مرګ سزا ودرولو لپاره د یو تنظیم مشره ده چې عدالت د ریاست خلاف په پروپاګاندا کولو قصور واره کړسولې ده. مقاله لیکي د انتظامی لخوا له هغه سره په جیل کې رویا هم سمنه ده چې هغه په یو خط کې بیان کړی ده. د مقاله مهم ټکی د ملي حامر ساده نامرو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو یوې ایرانی مبارزې نرګس محمدی ته د ایران د یو عدالت لخوا د قید سزا پر غزولو غوسه ښکاره کړې ده.
شپږ کاله کېږي چې څلور څلوېښت کلنه نرګس محمدي لاول نه په جیل کې ده، او اوس د ایران یو عدالت دا یې د بند سزا شپاړس کاله نوره وغځوله. د عدالت له مخې نرګس محمدي د یوې ناقانونه ډلې جوړولو او چلولو لپاره قصورواره وګرځول شوه. ورځپاڼه لیکي دا د بشري حقونو یو تحریک دی چې د مرګ سزا ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. که چېرې یواله عدالت دغه فیصله ودروي، نو بیا به هم نرګس محمدي ته په جیل کې لږ تر لږه لس کاله تیرول وي. هغه د قومي امنیت، د ایران بشري حقونو مرکز غړیتوب لرلو او د ریاست خلاف پروپاګاندا کولو باندې سزاواره وګرځول شوه. د هغې سزا اول یو لس کاله وه، خو د یو اپیل له مخې د 2012 کال په مارچ میاشت کې شپږو کالو ته راټیټه شوه. هغې په ضمانت تر خوشې کېدو مخکې درې میاشتې په جیل کې تیرې کړې وې. نرګس محمدي له جیل نه د لیکوالانو نړیوال تنظیم پین انټرنیشنل ته په یو خط کې لیکلي چې په جیل کې ورسره 25 نورې ښځې هم دي چې سیاسي قیدیانې دي. د هغې په خبره په دغو کې درویشتو ته د 178 کالو قید سزا ورکړل شوې ده. په خط کې هغې د خپل درد احساسات شریک کړي دي او وایي چې له بهر دنیا سره رابطه نه لري او خپل خپلوان ورسره په میاشت کې یوازې یو ځل ملاوي دي شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین له محمدي سره د رویې غندنه کړې ده. د اعلی کمشنر بیان دی په خبره د بشري حقونو مبارزې صحیح حالت ښه نه دی او هغه طبي سهولتونه ورته نه ورکول کېږي کوم ته چې ضرورت لري. د هغې په خبره له ایراني چارواکو نه په بشري بنیادونو دایې د خوشي کولو غوښتنه کړې ده، خو هیڅ رنګ یې نه دی راوړی. نرګس محمدي دوه بچی لري. هغې په 2009 کال کې د بشري حقونو فعالیتونو لپاره د الیگزانډر لینګر نومي جایزه واخیسته. روان کال د سوله ییزو فعالیتونو په سر هغې د پاریس تخار مډل ترلاسه کړ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس وخت شوه دی د خزو لپاره د ځانګړي خبرونه تاندې هلي. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي عارف صدیق سره په دې نننې خبرونه کې خبرې کښې دي چې وایي په دغه صوبه کې خزې د تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکي د کتاب په اړه هم تفصیل درکو. د دې خبرونې جوړونکي دا فرخنده اسد راځي چې په غاړي وارو.
پوتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي عارف صدیق وای په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي.
بلوچستان کې ډېر زیات سکولان چې دي خپل ودانۍ نه لري او سلادان کمې ده. ان شاء الله تر 2018 پورې به یو سرکاري سکول هم دې ودانۍ نشي پاتې.
په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې غړي وای د ماشومانو سره د زور زیاتې پیښې زیاتې شوې دي.
ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوو میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوي دي.
او د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر په اړه تفصیل درکو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي عارف صدیق وای په دغه صوبه کې خزې د تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. عارف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لري او د مسلم باغ اوسیدونکي ده. دا چې د اسمبلی د غړي په حیثیت په قانون سازۍ کې برخه اخیسته او تر اوسه په بلوچستان کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره اس قانون جوړ شوی په جواب کې دا وایي.
جی بالکل، بنیادی بیماری سے مجھ قانون سازی کو موجودہ اسمبلی پدے ڈے کالو کی دومر قانون سازی کری سے آغاز کرے اسمبلی نے کشل کالو کی نہ کرے اور دا اول وار دی صوبائی اسمبلی کو مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیاں نے جو کری دی قانون سازی کی ڈیل ایم رول ادا کرے اور اس وقت موجودہ صوبائی اسمبلی دا شوز پا حوالہ باندھی جو قانون سازی ہم کرے گا شوز اراسمنٹ قانون سازی یعنی خوب دا قول دا پارا داغه دا پارا قانون سازی کرے گا اور دے علاوہ مجھ دیا ہے گھر چارج پروٹیکشن دا پارا مجھ قانون سازی کو زر زر دے پاکا سندی کی آگا داغا کو.
د مور او بچی د صحت په حواله د یوې تازه سروې تر مخه بلوچستان یو په هغه سیمو کې دی چیرته چې ښځې د صحت په حواله زیات مشکلات لري او په دغه صوبه کې د صحت د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له وجې اکثره موریانې د ماشوم په زیږیدو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. دا چې صوبایي حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه کار کوي په اړه یې عارف صدیق وایي.
بالکل دا صحیح خبر ده چې بلوچستان صوبه کې دا د سیاحت له لحاظه ډېر پسماندا ده. څنګه مور د بچي د سیاحت لاوالې ده چې ډاکټران چې دي هغه ډېرې کمی دي او کمی شي ډاکټران دي هغه په لیرې سیمانو کې هغه ډاکټران نه ورکوي. او په دا علاوه زموږ د مور د بچي د سیاحت لپاره کوم آګاهي چې ضروري ده هغه نشته. آګاهي لپاره شعور او تعلیم چې دي هغه لازمي دي. بیا زموږ حکومت دا کوشش کوي چې موږ لیرې علاقو ته تعلیم ورسو او تعلیم نه اوس به دوی ته شعور وکړي داسې او د مور او د بچۍ د سیاحت لپاره سنټرانس دي هغه د خلاص کړي دي او د دغه لپاره به څومره دوی ته تعلیم ورملاو شي دوی په شعور په دې کې راشي نو به انشاءالله به دوی د مور د بچۍ د سیاحت د سنتیا لپاره کار وکړي او موجوده صوبایي اسمبلی چې دغه د بلوچستان تحصیل د شیر مادر هدایت شیرخوار په خپل باندې قانون سازي کړی ده. او نو دا ورکړی دي چې په دغه باندې مختلف خو د سنټرال نه خلاص کړی دا لپاره چې ان کړی دي چې د مور د بچی د سیاحت د څنګه مو خیال ساتو څنګه د خوارم څنګه چې ان کو چې هغه وکړي
عرفات ځوانانو د چارو د کمیټې غړي هم دا د بلوچستان زیاتره ځوانان د ملک په نورو برخو او یا بهر هیوادونو کې د کار روزګار لپاره ژوند کوي. دا چې صوبایي حکومت د ځوانانو د روزګار او تعلیم په لړ کې سکار کوي په اړه یې عرفه صدیق وایي.
ګوردار دې د سې خبرې د موږ صوبایي زیاتره ځوانان چې هغه نورې علاقو ته یا نور ملکو ته د روزګار لپاره ځي. موږ په صوبایي کې تر ګوردو د ځوانانو لپاره لوی ستونزې چې دغه بیروزګاري ده له دې وجې چې دوی نور سیمو ته ځي او د بیروزګاري چې دغه تر هغه ټول دغه بیروزګاري ختمول ټول تر ټول لوی ذریعه چې هغه اندستري ده او له بده مرخه موږ په صوبایي کې د انډستري راوړي چې دغه لپاره امن او امان چې هغه ضروري دي. بل خوا ته موږ په صوبایي کې د انډستري لپاره مختلف ځایونه لکه جوب کلاسفلا بوستان اندشت کوټه او په بلوچي سیمان کې انډستریل زونونه پلان کړی دي چې په صوبایي کې د انډستري نو زموږ ځوانان ته
د سوشل او پالیسی ساينس ادارې د یو ریپورت لمخې په ټوله جنوبی ایزیا کې د پاکستان تعلیمی بجټ کم دی او بیا په پاکستان کې د بلوچستان صوبې تعلیمی بجټ نه واځي کم دی بلکې دغه صوبا په تعلیم کې هم اورست پاتې ده. دا چې صوبایي حکومت دغه تا د تعلیمی پرمختګ لپاره سکار کوي په اړه یې عرفه صدیق وایي.
دا بالکل ټیک سره ستوري ده په سبا بلوچستان کې ته ډېر زیات سکولان چې دی هغه خپل ودانې نه لري او سلادان کمې ده. موږ په تعلیم لپاره شپږ برخې چې دی د بجټ را هغه ورکړي دي. ان شاء الله تر 2018 پورې به یو سرکاري سکولان به ودانې نه شي پاته او سلادان کمې به هم پوره کړي. بل خوا ته د ګلوبل پارتنرشپ د دنیا باندې 2018 پورې به 2000 نوي پرایمري سکولان خلاصو پلان لرو او په دې ذریعہ به عرف کلی ته سکول ورورسیږي. موږ په سبا کې شپاره سلاکه بچیان چې هغه له سکولان زه خبر دي په دې باندې موږ 50 د سکولان ته بچیان چې هغه ورسول چې کامیاب شوي وو او موږ کوشش دا دی چې موږ د حکومت څخه د دوه مخکې موږ په 10% کامیاب شو. انشاءالله موږ د حکومت اوله ترجیح دا تعلیم دی او انشاءالله موږ به تر خپل حکومت خدمتونه مخکې
کولانته ودانې مورسو او شیچان کومې دم پر کوم. عرفا د بلوچستان حکومت خیر خیګړي او د خزو د پرمختګ کمیټې غړي هم ده په دغه صوبې کې د خزو د مسلو په اړه داوایي.
موږ په صوبې کې د بلوچستان صوبې مېرمن تر ټولو لوی مشکل را دي. مطلب چې موږ ته مېرمن تاسو یې خپل مشکل نه خبرې دي او تاسو ټول هغه مسله ده چې خپل مشکل دې شي له مانو په هیڅ یت به انسان د خپل اکل په دې خپل اکل دې معلوم د تعلیم مې تعلیم خو تخصیصات رجال نشته په یوه وستم پیړې کې موږ شې دې ځنه چې هغه علاج په اړزان کوي په کور ته چار دیواری مې دې دي په دنیا نه خبرې دي. البته د شوز مېرمن د شار مېرمن چې بیا کمی دي هغه د بیروزګاری مشکل لري. تعلیم کړی دي خو دې تعلیم مطابق څه روزګار نه درلودل شوی. حکومت د دې د حکومت لپاره تر کوټه غته مسله دا ده چې دوی کم درته ار مېرمن چې په ایلت او ایجوکیشن علاوه په نور شوبو چې دي کار نه کوي او کم شوبو چې دي کار دی هغه د وزارت په غور بولي په دا شبکه مشکار نه کوي. دا حکومت
اروا
صدیق وایي دا چې کله سیاست ته راتله نو ډېره فکرمنده وه، ځکه چې په دغه صوبه کې ډېرې کمې ښځې په سیاست او یا په نورو شعبو کې کار کوي. هغه وایي دا د دې لپاره یو ګران کار و.
سیاست خو اول چې زه وم چې ما څنګه اول قدم په سیاست کې دا غوښتي هم زه خپله ډېر وارخطا وم. ما سیاست ډېر ګران کار دی، خو بیا څوک څوک زما وارخطا کېدم چې هغه خام سمتوسي د ولس منځ نه راتللم او ولس ما اوسلاق ځای کوله. نو زما د شخصي په سیاست کې داسه اوس خو زه هېڅ قسم نږدې قبله نه سیس کوم، بلکې زما زړه غواړي چې زه د خلکو زیات خدمت وکړم. سیاست راتلو مخکې زما د شخصي سیاسي فرصت پر خپل ځان نه دودوه، ما د خپل کار فکر کولی. اوس لږ زما د سیاسي سیاست د خپل ولس لپاره ده، زه غواړم چې زما ولس د کار روزګار پیدا شي.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکونکي وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې له نورو وختونو زیات شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په 2 میاشتو کې ماشومانو سره د جنسي تیری شپږ ویشت کې سونه درج شوې دي. په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو. په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وايي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس کې مونږ په دې ریسنت 4 میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدله. د خواتین چې کم دي نو اول خو هغه کدا سي واقعیات شنو هغه اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په 1300 کالو کې وګورونو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، خو کې سټډیز نشته چې کوم زنانه سره ریپ شوی یا کوم ماشومان سره ریپ شوی او د قانون دروازې ته تللی او د انصاف وختونه کړی او د انصاف ملو شوی. ماشومان چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په 2 میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورت شوی دي. تخنیکی په خیبر پختونخوا کې د مسنګ چیلډرن یو نوې فینومینا راوتلې ده. په خبر کې دا تقریبا 18 ماشومان په 3 میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټیلیټډ باډیز برابرامت شي.
کمر نسیم وايي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته، خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکونکي او لیډی هیلت ورکر ده، وايي چې پر ځان یې د جنسي تیری پېښې کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولي، خو تر اوسه انصاف ته سترګې په لار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. څنګه موږ تپوسو کو چې څوک نو چې پولیس والې دروازه کلو کې ستاسو په کلي کې واقع شوې ده؟ بس هغه دروازې لاله تور کړه، دا څنګه کسانو د نرال هغه موږ وتړلو. زما عزت خراب کول، بس خفزه په خپل عزت باندې وم. بیا هغه عزت چې په خپل کور کې تباه شو، کته ته په ځنګل کې وې، ته په لار کې وې، نو ما به ویلو چې زه خیر دی ګوره. دا زه کور وته مزه کما سره داسې شو، نو په خپل کور کې موږ سیف نو یو کور و نه را سره ولا دی رو انا پات شو خیان در انا پات شو مور انا پات شو ای ټول وی چې بستا دا پرسانشنز وتا نو کړي. بس
په پختونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتی په خوته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبای کمیشن کردار باندې پختنې راپورته کوي. خود دغه کمیشن یو چارواکي اجاز خان وای داسې ډیر کې سونه خو اول رپورت کیږي نه، او چې کوم کې سونه په دې رستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي، پولیسو په لړکه خپله کاروایی کړې ده. نو موري وای د پوهاوی او د پیښو د مخنیوي کمپاین ترڅنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانی دي.
کمیشن پروتیکشن پر کمیشن په توګه واټې څه وی نه هغه نس کمپاین هم چلو زمونږ چې کوم بدل جو د هین کونسل لیول پر نایټ دي کوم چې کوم فیل شامل دي نو هغه هم دی پریونشن حواله سره هم پدې کې هغه نس کمپاین چې دي چیرې دا چې 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 زمونږ اندارې مطلب دې روک تام څنګه مو وو او بل خبره ده چې پکا غوي چې کوم کلپټ سیل پای دا ای دې پراپر څه ځای نه ملو شي.
اجاز خان وايي دغه کمیشن د نور کوي کولو لپاره وسایلو ته ضرورت دي چې حکومت ور باندې د کانې کولو لپاره کوششونه روان دي. بل خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي چې د پخوا پرتلا اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی.
د مخکې په پرتلا خوست دغه کیسونه ډیر کم دي. دغه بنیادی وجه دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی. موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثر راوستلی دي. حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپله نگرانی زیاته کړې ده. ټولې ادارې بوختې دي او له خپل وسره سم د احتیاطي تدابیرو پورته کولو هڅې کوي. په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د سوځولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یوه اونۍ کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي کوي. موږ به انشاءالله په هر قسمه جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو.
د مدني ټولنې کارکونکي وایي که څه هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواري ده، خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروري دی. دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعیت په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخیستل ممکن شي. دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه څوارلسو کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلې ضمانت ده.
او اوس هم د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر په اړه تفصیل ترازو. نیویارک پوسټ لیکي د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي ماریا تورپیکی د سکواش هغه لوبغاړی ده چې په خپله کورنۍ کې د ټولنیزو مسلو د تیرېدو وروسته یې خپل دغه شوق پوره کړی. تورپیکی چې په خپل یو کتاب ا ډیفرنٹ کایند آف ډاټر کې د خپل ژوند کیسه بیانوي، لیکي دا ډیره وړه وه چې د لوبو سره یې مینه لرله، خو د پښتنو په سیمو کې اکثره جنکۍ بهر لوبې نه کوي او بیا په قبایلي ټولنه کې خو لا ګرانه وي چې جنکۍ بهر د هلکانو سره یو ځای لوبې وکړي. هغه لیکي دا د پنځو کالو وه چې خپل مور پلار ته یې وویل دا د جنکو جامې اچول نه غواړي. هغه وایي پلار یې د تعلیم سره ډیره مینه لرله او غوښتل یې چې لوریانې ښه تعلیم حاصل کړي. تورپیکی وایي د هغې پلار د ټولو بچو سره یو شان مینه لري او ځکه یې د هغې دا شوق هم پوره کړ. تورپیکی په خپل دغه کتاب کې لیکي دی به د هلکانو جامې اچولې او بهر به یې لوبې کولې او د چا پروا به یې نه کوله. هغه وایي د دې د لوبو سره مینه وه او غوښتل یې چې هم په لوبو کې زالا یو نوم پیدا کړی. ماریا تورپیکی لیکي دی با د هلکانو سره د والیبال لوبه کوله او یو ورځ ورته د جماعت ملا امام د اهم اویل چې خپل کور ته ځه، بهر لوبې مکوه. خو هغه وایي دا ډیره وړه وه او د دغو خبرو پروای نه ده کړې، خو اکثره بیا هم په داسې خبرو خپه کېده چې ولې دې ته خلک بد ګوري. هغه لیکي کله چې دی د هلکانو جامع چول پیل کړل نو پلار به ورته د ډیرې مینې نه چنګیز خان ویل. پلار به ورته همیشه د داسې خلکو کیسې بیانولې چې ژوند کې سخه کار کړی وو، په نړۍ کې نوم لرلو. تورپیکی دا هم لیکي په لومړو کې دی د وزن اوچتولو په لوبه کې برخه واخیسته او د وزن اوچتولو په مقابلو کې تمغې هم وګټلې. هغه لیکي کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو خلاف جنگ پیل کړ، په هغه وخت کې په قبایلي سیمو او پېښور کې هم حالات ډیر خراب وو. د دې مور چې وه استاده وه، دړکې ورته ورکړل شوې، د پلار کالج یې په بمونو ړنګ کړی شو، خو بیا هم د دې کورنۍ د خپلې لارې نه وانهوښته. تورپیکی لیکي د دې پلار دا بهر ولېږله، دې د سکواش روزنه ترلاسه کړه او بیا وروسته کینیډا ته لاړه. هغه اوس په کینیډا کې ژوند کوي، هلته کار لري او د سکواش یوه تکړه لوبغاړی ګڼل کیږي. دا واده دی اونۍ تان دی هلي خبرونه. زه فرخنده اسد ترنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.